زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونې ته خرغلست. په دې خبرونه کې چې تر یو لسو بجو پورې دوام کوي، د تندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او همدارس د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخته فشارونه دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونه لرې کړي. انتوني بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چوپه خوله نه دي او د خپل حق لپاره مبارزه کوي. متحده ایالاتونو په افغانستان کې له ښځو سره داسې مهال خپل ملاتړ اعلان کړی چې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو پر تعلیم له څه باندې زرو ورځو راهیسې بندیز لګېدلی او طالبانو له نږدې یو نیم کال راهیسې پوهنتونونو او غیر دولتي موسسو ته د ښځو او نجونو پر تګ مخه بندیز لګولی. د طالبانو حکومت د یونما هغه راپور رد کړی چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت سپارښتنه کوي د ده په وینا اسلامي احکام دي. هغه زیاته کړه چې د یونما د راپور جوړونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو راپور کې وویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې د دوی په لارښوونې کې ابهام او تناقض، د وګړو په خصوصي حریم کې محدودوونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې ده او ژوند یې اغېزمن کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوږدمهاله حل غوښتنه کړې. فلیپو ګراندې پاکستان ته د درې ورځني سفر په پای کې پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. د یو این ایچ سی آر مشر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال د څه باندې دیارلس لکه افغان کډوالو د رجستریشن کارتونو پر تمدید هم ټینګار وکړ. ګراندې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د پلان د ځنډولو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې دا حالات به دوام وکړي. د یو این ایچ سی آر مشر د روان کال په پای کې په هغو خبرو کې ګډون ته لیوالتیا وښوده چې د پاکستان د حکومت او د پرمختیایي ادارو او خصوصي سکتور په ګډون د افغان کډوالو په مسله کې ښکیل اړخونه به د افغان کډوالو او کوربه هیواد په ګټه د انکشافي پلانونو په اړه بحث پکې وکړي. فلسطینی چارواکي وایي د غزې په جنوب کې د اسرایلي ځواکونو په بمبارۍ کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا په دې هوایي حمله کې لږ تر لږه دیرش تنه بې ځایه شوي کډوال چې د خان یونس په ختیځ کې د اباسان سیمې په یو ښوونځي کې اوسېدل وژل شوي. د دوی په وینا په وژل شویو کې اکثر ښځې او ماشومان دي. نن په داسې حال کې چې د اسرایلي ځواکونو عملیاتو زور اخیستی، د غزې ښار اوسېدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې دا عملیات ښایي د اوربند خبرې زیانمنې کړي. او واشنگتن تهران ته خبرداری ورکړی چې په امریکا کې د غزې د جګړې په اړوندو اعتراضونو کې د لاسوهنه نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغې زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران هڅه کوي د امریکا په ټولنه کې اختلاف رامنځته کړي. اوریل هاینز ویلی د ایران له حکومت سره تړلی عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي، هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وپاروي او حتی معترضانو ته د ده په وینا پیسې ورکول کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې یادونه وکړه چې د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسۍ مهم اړخ دی، خو یوازې له سوله ییزو لارو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د اوس د دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې له ګڼو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع څیرو ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د امر ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم لپاره واک ته ورسیدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانان ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خواهد څخه تهدید وي او دوی ونهشي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې دې منفی دي. په نشي توک اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښینی، په کاچاکی لار باندې نور هیوادو ته زی، زیان دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانان ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای تهدید سي، باید تشویق سي، په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري، شخصن زی په جنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو خپل لکردان په انتون څخه ز خپل فارغ شوم نو موږ سره ډیر مطلب دا سه خلق ول چې هغه تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا به هغه لوړ ذکر لري اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والے کیږي او ورته والے کیږي چې تاسو راشي مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفه لپاره نو کچیر ته دوی په وظیفه کې نیسي نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابد یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي
جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کیږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلاح همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتن کې کینول شي نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شته او څه نشته دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه خپل حق لپاره ودرېږئ دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ
بله بارکزی صاحب همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته چې خبرې کوي موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه که څه هم په میډیا وکې په دوو کې نشرېږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي چې یعنې هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست غو دوی هم تاسو لپاره غږ
کړی اول خو زه خپل ځوانانو ته وایم چې د یو مور په صفت باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی او دا چې زه د افغانستانه بند یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم افغانستانه بند دی سربیره پر دې چې د دې حقونو لپاره خپل غږ جګوو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیله همدا وه چې زه استاد وشم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې دلودل لرم او وبې لرم د نورستان
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهیلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده. تاسو مراوی کیگه ما تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوگانو لپاره، خپل اهداف لپاره و خپل حق لپاره باید وزه لگه او مبارزه وکه. که پا جوان که تاسو مبارزه و نکره اخشوان به مبارزه دیر بخوانده ای. نزما گفتن ده از من زوانانو نمداده چه ناخوالی بایی مگر ده ناخوالو ترچنگ تاسو خپل ها قوت و طاقت چه پروردگار تاسو در کرده او کم همت چه لره اغی نکار وخلی. ناهیلی توب نه ده مسلمانانو لپاره جواز لری او مخصوصا ده زوانانو لپاره نلری. زکا از من طول هیلو آرزو هم دغ از منگ زوانان دی. نو دوی ده منگ نهی لکهی اخپل دیوم باید نهی لنوسی.
بله دیر زیاده مننه تاز بانده و سلامت وسی.
میره بانی مننه.
فضل احمد احمدی چل زوانان و سره ده واتساپ بیلا بیلو گروپونو که ده طولنیز و ستونز و پاکلا مشوری ورکوی وی چه لبادا مرغ افغان زوانانو طلب خواه هم دست کار نده شوی لکه سنگه چی پا کار و
ده دیده دی مارغونو بانده کار ده پخواه پخواه چخه متاسفانه چی نده سوی چی کل در ده جهاد مسائل شروع سوی دی مثلا افغانستان که ده جگرو ده شغال و بر مثال ده ده مسائل شروع سوی دی نو سندلاسه چی ده از مرش چو پر لپسی نسلونه چی راپورت سوی دی پا دی پو سوی دی چی چه بد دی سشه دی دیده بس متاسفانه چی بس توپک پلاس ورکول سوی دی یا پا یو طرف کی یا پا بل طرف کی دیو بل پا مقابل که متاسفانه چی جنگی دلی دی اوس زوانان پا یو داسی پڑاو که متاسفانه چی شتون لری چی اغا اوس ایران دی و دیتا چی زموج اصلی مسیر کمی خواهتا دی موج کمی خواهتا باید لار سو یا مثلا در اوسنی وزد که خود تقریبا زوانان داسی ساتل سیوی دی چی بس در دی یو گوله دوری در ترسیجی امنیتم دی یو دادی و ها دی او بس کشینی نور ایت سم نسته خیر و خیریت پا داسی حال کشی ویش ملتونه ویش زوانان همیشه د خپل راتلونکي د پاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپل خلکو او د خپل راتلونکو اهدافو د پاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونه کې دی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټ باید په پام کې ونیول سي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سره کار کې کوم متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم داسې پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هدا مو زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري دی باید مطالعه ته مخه کې دی باید تیر تاریخ مطالعه کې دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ سو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي دا به څومره په تاوان واوسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوی زه څه وکم دا حالات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را وروسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لویه قوه ده او ځوانان خپله هم کولای سي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي حتی او داسې د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو پنځوس کسه شپېته کسه په یو ولایت خلک سره ځای سي او هغه د نور سره ځای سي بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښینی او سره مجلسو کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې راسي لسته لږه هغه کنور څنی مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنی کې څه نس ویلای یا څه نس خبرولای لسته لږه د ځوانان په خپل ځغ تر بهرنی رسنی پر رسولای سي چې ګوري موږ دغه غوښتنی وکړی موږ سره ونه منل سولې نور موږ نه پېژو چې بعد څه وسی پلاس موږ په هیواد کې نور بعد څه شو وسی موږ خو خپل هغه مسولیت دغه تر دغه اندازه ادا کړی دي خو که دغسې لاس ترځنی ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړیږي شړې سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږي او د هغه اهداف خرابې زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی سي چې کښېني یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خشونت لاره اوس خو فی العالم زما په فکر سره خشونت د حل لاره نه ده چې خدای نه خواسته سړی راولاړ سي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی سي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي ځینې ملګري سره راټول سي ځینې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي سره کښېني او لاسې د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې واسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېنني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به پخپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی سي چې تر یو ځایه پورې ورسي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضه وي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړی بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصطلاح اوس خو موږ په داسې چې موږ نه لري هغه چې کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه یو څوک ولاړ سي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمني اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نه ووتلی خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وزي تشته کوي ځوان په خاص ډول ځوانان دا د چی څخه دا جه څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه د مسایدې سره نو کدی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده اوس خو موږ غږ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېده نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واټس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته مات خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار اکوي نه کار شته او کور راپسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پهپسې دي کورنۍ هم پهپسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خدای
پلار کم دی بیخی چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکړم وای ما سره مرسته وکړي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزې یوازې دې ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې هېڅ په وسه مونږ دغه نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي نور دوستان تور معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداسې معلومېږي چې زموږ زیاتو کم 80% ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په دغسې حالت کې یا په دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام جنوب الله خدای مل سي ځکه چې دغه د ملا چر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ هم موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په ښو بدو پوهېږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا ترانې وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د جېڅ خموشته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټول پر هماغه خوا باندې ورغي نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومیږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره کښېني مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره کښېني خبرې چې وکړي پر ځینو مسایلو جور سره وغږېږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزې خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور سي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي نو داس به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
شاد سي آباد سي.
ګران دوستانو دا و د دې ونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د ازادي ملمه.
السلام علیکم د ازادۍ میلمه خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری پخوانی ډېری سړې او ډېری پیچلی ډېر کلونه پخوا څخه د دغې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایو چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه سي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مشکته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه وو استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا 1000 کال وروسته، د دې خوا څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع د تمامیت امضا کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی، تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو، چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکر وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو دغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې، یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې، استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر ننه پورې، او د کله چې څنګه تر ده البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې زه د خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستري واړوله. ما یعنې بي اي او د ماستري سره مو هم وتړل. د 2006 باندې مو لومړۍ دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه، او دا سلسله تر نن پورې هم ادامه لري.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کې نه وي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه مشنه شور اخوا تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغه چا خبره کابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځکه چې نه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ما څه د غلورو را توکمونو ته چې هم تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت ورو او اوس په انتی دي دا دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي. وبې ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو موږ ولې چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو د مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي دي. دا یو کتابونه دي مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناست ته د نوابانو چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ یې کښې شوی مثلا د تلګیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړې چې پریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارسي کتاب یا تعزیز یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دا دی د دغه علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی لکه ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې هم دا رقم کوته دی دا خو د ژبه هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یا ور باندې زو به زغه ور او سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وخت
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او دوه زره او څلورویشتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څانګې ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر پنځه ویشتو کس وي. نو موږ به کله پنځلس کله شل کله تر پنځه ویشتو په دوو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یوولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه 300 کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځای کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله ده چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارسي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بیکار په دوی کې نه دي نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب شوي، مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه بغو سره کار لري. څه وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسطه دوی غوتخنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد کې ورته واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و، تقریبا د 15 کسو په اوه نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. داسې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم شته، اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتګ یو څه پکې شوی یو څه لاندې راغلی سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړی او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډل شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روستونونو ته چې کافی روستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر مېدارې منځ ته تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري، مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبې دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پښتو ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتون کې د پښتو، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې پښتو ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوي برابرې کړې دي. دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن لپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډي شاګرد به نه په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واري د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې نه ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د درس مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو پکې سونه ویزې مو واخیستې ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ د سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر سستۍ ته روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې څنګه کې سره نه روان ټول کې د پښتو چې فعال
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډېر کلونه کېږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغسې یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته وم د دغه ځای یو جی سي یا ایچ آر ډي یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، پس د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اسکه په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اختفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوع وي، فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم دغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځ ته نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي. یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
اوسم لرو فکر کوم، اوسم په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خو یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش سبانه وکړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوشنیو د کانسلر یا نوې زوکرې د داود خان د کودتا په 1955 کال کې نو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدې پوهیالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم د کار د کمیټې او د تصفیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغو ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې، تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم، د 4-5 کاله مې دا د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر اوس دفتر و پی، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې تر
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخا به مخصن دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10-12 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سول، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د پوه دغه څخه د هوایي ډګر اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشكله خبره ده، په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده، لکه هغه مول استاد په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه
چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په دوبی کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کېږي او د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته درسو کوي نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نه سپلله یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ولارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان
سرویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا the moon.